تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، د رادیو مجلې په نننۍ غنډه کې د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید په اړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل چې داغه د پاره خو شرایط دا چې اول به څا لیک لوس دی، دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوس دی. خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د ښې شاعرۍ په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړی ده بادي سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت د فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتې عالمی سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم، نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راسنه دلواوري.
او غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده، نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي.
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوښښ کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو، تاریخ او لرغونی فکری دریس سره آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې نمانځل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول نمانځنه وشي، او تر ډیر ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لیوی خوابه د یو لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړی وي، او بل خوابه د خپلو پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتی میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار ده چې دا ورځی په شعوري ډول ونمانځل شي، او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګه پاتې نشي چې ولې و ځانګړي ورځ، اونۍ او یا هم پیښه نمانځو. په پیل کې له مریم توخینه د تیر اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکاوالو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینهوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کیده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپل کړي، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینهوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهانزیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او ځلاند څیرې استاد کمال الدین بهزاد علمی او څیړنیز سیمینار تیرونې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسؤلینو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینې صاحب وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوې تابلو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوې تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللې سپارل شوې څو د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسی زوړایسی په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، سلاملونه دي چې ل نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پښتني د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په دغه راپور کې جواب وي.
شیر او نثر لکه خویندی او ورونه دی، بس داسی وګنی لکه دواړه چې اوبوی. نثر لکه سوق چې په خپل لپه کې په اوبو تند خړو بوي او شیر لکه یو سوق چې د معشوق په لپه کې اوبس خي. دا چې ولی پښتو کې تر نثر شیر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمایزو مطالعاتو رئیس رپی ولا نیازی وایی نه نثر پر تل شعر زکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواد خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنې که موږ انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم مافي ضمیر د دوی هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې که په ناول کې که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګلې لږ وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. یواز تقسیم الحق کاکا خیل چې علی خان تحقیق کړی و وایي کله چې علی خان په چار سده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار سده کې څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دې شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال کې راځي هغه لیکي نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړیږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره کنایا اوچت خیال او غرجنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبیږي. پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو په کې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
راپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یو ډیره مهمه مسأله د شعریت او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خدای چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو؟ د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاج کې کړي.
هنر جاج. بسمل صاحب، شاعری ته هر سړی له خپل نظر ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
والله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. سے شعر سے توائے خدا بیت مگ معلوم کو خبر جانتا کسان سے شعر ہوئی کی بیت مخ کی ردینا دے شعر پہ حقیقت باندے جان پوک جو شعر سے توائے ہم دے خبر تصور پوکی ہوکی او ہم دے پدے بارا کے تبصرے ہم مول بنے اگر کتابونا سے اگر شعر پوہنا کی وکر سے بھی بعد پوہنا کی وکر سے بھی دے اگر دے مطالعہ کی اول بیر قرآن شریف نا شروع قرآن کریم کے راضی سے اسلام مخالفین و قرآن کریم باندھے شعر تخمت لگا شعر اور تفاصر کے راضی سے عرب سے اور آپ شعر باندھے پوئے دل شاعران والا اور پدیم پوئے دل سے قرآن شعر نہ رہا او بیا ایم نبی علیہ السلام تا شاعر او قرآن تا شعر بید دیدے وجہ چیشی دا پا دے بارا کے بعد ان پسرین لکلی لی سے شعر اصل کے یا غیر محقق مضمون توائی آغا مضمون سے آغا حقیقت نظر یعنی پا خیال والا رہی دا یا نظر سوگا نا دوی مطلب دا وسنه کې قران او زبلا یو غیر محقق مضمون ده او د څو نظریه برا وخت را کړی شیر په هانو علامه اقبال وای وای بو علی اندر غبار ناقگم پیر رومی پر لای محمل گرفت شیر اگر سوزه ندارد حکمت است شیر می گردد که سوز از دل گرفت. دیده شیر مطلب داده سی بقیه پرتلا کرده بادی سینا و پیر رومی نو آقا علامه اقبال فقط ده شیر و ده حکمت ده فلسفه پا منس که فقط دومره تو پیر کهیسی که ده دلو سوز و سره و شیر ده او کنه حکمت ده خان بیل اسلام های سی اینه من شیر ده حکمت ده زینی اشحاس ده نو آقا حکمت ده بده برای که مجلس خوش کرده سی نبی علیه السلام پول شیرونه ندی خود دی بعض شیرونه خود دی لکه پدی حدیث که نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم دی شیر پا قطن لخود دی پا قدم رایوی دیسی بعض شیرونه دا سستا بیک حکمت وی نو دا دینا دا معلومه که سی لسی ندیسی مثلا طول شیرونه دی حکمتی بعض شیرونه د شعرونو ستان سی پکې حکمت نه خو لیکن شعری الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی دی. یاره سلیکسیا د ترم د الفت سره موږ سخته نازواني کړی ده. بیا د جمله معترضه په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک زما نه پوښتنه وکړي سي تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات الفت نثر ما ته ډېره خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته په دې باره کې علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنځ او د فلسفیانو ترمنځ هم اتفاق نسته. د معانی د علم او د عروضو د علم نظر شعر هغه کلمه ده چې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابري قافیه یې برابري. دوی شعر چی شته وایي هغه قلم ته چې هغه موزون مقفای خو لیکن فلسفه او د فلسفه علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفه او د منطق په اول کتاب کې اوس رواج ده د ساواجي په نامه پیګ موږ ډېر ماشوم توپ کې لوستلی و د شعر برعکس ماین قبضه من هاویان بس ته شعر هغه شعر دی په ورځ د سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بس پیدا سي. قبض معنا د زړه په تنګ چې خفاسي پریشانی در باندې راسي کنه، لکه بعض شعرونه کې تراژیدی کنه سي وایو دی خپه کېږي، او بعض کې مثلا طنزي کنه نو ته خوشاله سي طبیعت دې وسره خلاصي یا تا دې زړه خبرې دې برعکس. خو دې دخت ډېر نظری دي سره هیڅ کتابونه پسې وګوري یار د اوس ته خبرې پیو کوم تر مازیګر مې خلاصې کی. مثلا په دې برخه کې د جان پل سارتر هغه وایي چې هر لفظ وایي دلالت کې په یو معنا باندې لفظ دال او معنا یې مدلول ده. وایي په شعر کې بیا داسې نه ده، په شعر کې دغه لفظ څه ده هغه دال نه ده او په کوم شي باندې دلالت کوي هغه یې مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر څه ده هغه قطعه نه جوړوي نه پای جوړوي، هغه وایي یو شی جوړوي، شعر وایي یو شی ده. هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نڅا کې څنګه حرکات محو دي، حرکات د نڅا د پاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نڅا کې داسې مرغم سوی دی چې هغه حرکت بیخي چا توجه نه وي نڅا ته توجه وي. بیا سې ورسي سوریالیزم ته هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي، هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده که شراب ده که پوچ ده که فحش ده، هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله چې اوس د شعر حقیقت چې شو دلته ته د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کولی کېږي چې اوس شعر دا چې شي. اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانو سره مقایسه کړې دي: شعر، بوتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره سم کوي بېل رنګ نقش کوي، یي هغه شی بعینې هم هغه شی راخلي خو لیکن رنګ نه وي، او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې، او شعر چې ده بیا د دلې دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم سره راخلي. مثلا که یو بوتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم سره وي، که یو څوک ممثل دي ما تمثیل کې هغه د ما حرکات به م کوي، خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا د ما د زړه خبرې م راخلي. مثلا زه یو شاعر یم، زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم، زه د ماشوم له ګرېوانه سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو که اوس بېرته راسو الفت صاحب ته، الفت وایي وایي یو شعر د یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه چې په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي، مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي درته سکلیت درته جوړوي پښتورګي او بډوډي دا شیان در تاته دې باندې تبصره تا ته کوي، خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د الفت صاحب په نزد دا داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده یا شعر هغه شی ده چې تا متاثره کوي ترې متاثره شي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي کنه، خو مطلب د خبرې نه چوړ به کېدای شي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ور باندې لیکم، خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره ماند خان راکوي چې یو شاعر هر خبره چې په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده. عادي خبر زموږ شعر نه سویل
لکه تاسو هم چې ویل هر څوک شاعرۍ ته خپل نظر ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي، یو څوک بیا د تجمن وی چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغه مسایلو
چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوی، شاعرۍ ته ګټه کړې،
پیدا یې کړې ده. شاعران ته نه شاعران ګټه کوي، یو شی چې څومره څېړل کېږي یو حقیقت را برسېره کېږي. دا خو ګټه داسې، مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک مطلب هغه داسې څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه یې پورې رسېدلي، هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي. شعر څه ته وایي؟
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا چې شعر څومره لوستونکي لري، اچھا یې نه لري، یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، هغه کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر او خپل ایدیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یو وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، د ما خپل دا نظر داسې، د ما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی چې شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیر وه، ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر، لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سوسی کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم، لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې پوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی د مانه شعر غواړي او د مېلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، د خپل کوم فکر چې ده، خپل نظریه د تصوف او د انسانیت، هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې، چنه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر وړاندې کړی ده، په نورو کې مثلا پس چې باید کرد دا یا اقوام شرق. فقط مولانا اقبال چې ده، هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانې په شعر کې، په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر په خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې پکې مخکې تللی ده، په خلي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تسوي چې تر یو وخته پورې وي، کېدی شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو، دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعري ټولګې هم وې چې مستقیماً هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري، یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدی شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایدیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي. کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایدیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه له په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري دا یو موضوع ده، باید وسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیک تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالات ته لیکلي، خپل وخت ته لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده، سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي، کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
وله دغه حالت مخ په ډېر سخت ځورئ، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یو یې د دوی د مینوالو، حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایدیالوژۍ دپاره، بعضې کسان مخکې کوي د هغوی دپاره غونډې جوړوي، او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو په استدا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي، او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. تاسو حسین حالی د یو چا باره کې وایي وای دای یو کتاب ولیک د شعر مبارک بیرغه پاچا ته سګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناشته د موږ تاسو په استلا یو رشخان ناشته د لیکوال او شاعر سی وکتل سی د پاچا په دربار کې د شعر او شاعری او ادبیات د شای دومره قیمت نه لري په دې باندې سره نه مخ کېدلې بس تر وګرځیدل نو په ټوکی یو کتاب ولیک بیرغه پاچا ته نو سوسایټي ته باندې په شعر او ادب باندې تاثیر کوي او د دې غم باید ته خوړل شي زه خپله جلسه سره خفه یم
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثيل کول د هرې پښتني د وس کار نه دی. دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي. فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه اغلی فرشتي چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مسرته کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده. تاسې د سینما ډګر ته راغلی څه لته؟
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپل خبرون ته دعوت کړلما. څنګه چې تاسو ویلو هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل په حکم رانی وکی. نو ما کوشش وک چې راشم د سینما ډګر ته په دې ډګر کې کار وکم چې فکر مکو ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم. نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي د سینما په ډګر کار وکړي تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو.
دا خو یو ډیره لویه اراده وه چې تاسو وکړه کله چې دغه فیلډ ته راغلی مشکلات سي
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغه مرخانه یم ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی. نو کله که زه هغه سره رابطه وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه هینجونې نه دي نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي. نو ما هیڅکله خپل روحیه له لاسه ور نه کړه او نن ورځ پورې کار کوم.
کورنۍ څنګه وه؟ مور پلار وروڼه خویندې خامخا هغوی به هم یو ډول
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې و نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه نو ماته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ. نو خبره چې زلاړم خپل مورجان او پلارجان سره شریکه کړه نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم خو قوم به څه وایي. ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې په قوم د قوم خبرې باید ونه منې. نو پلار ما ته وویل صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي. ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي ځینې موضوعات شته چې قوم اطمینان خبرې کوي. نو هغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او نن ورځ زما تر څنګ ولاړ دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ما تر ورسیږي حال کیږي زما
ها پیل دی یعنی د سیمې زو رادیو غانو نو
دقیق
الټر کار شو کوالټر کوم برخې کار کوي
هلتا په زینو تفریح پرونی مې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل نو زه ډېر کم جراتم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلمه تاثیر لاندې بتللم او اولنی خبرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خبرونه وه نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم هغه جرأت ضرورت چې ما په وجود کې شته غزه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو ور چې کله چې سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وار د آینی په مخ کې یعنی آینی ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی او هغه تمرین وو چې فرشته لمی دی ان تر اورخل
د آینی په مخ کې د تمرین وکړ خپل ځان ته لګیاوی.
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دی به مې زبرولم ټول وزورم چې ټوکی به را سره کولې ماته ویل چې لیونی بیا شروع کړه
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي په تلویزیون راښکار شي د کمرې مخ ته ودرېدی اکم پروگرام دی مخته ورو کنه اکټینګ دی وک
اول زل سمچ ماته سویل په ورسنن کې ما کار فایل کې هغه رادیوي برخه وو ام رادیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده. نو کله چې ما رادیو کې کار فایل کې سو خبرونه مخ کې ویوړ بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلی وو ډیر می جوړلی وو د کیمرې تاثیر ډیر وو. نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیف یې. نو دا کلمه چې ما واورېده نو هغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم. هغه ورځ چې په هغه شپه زه لاړم د آینی مخ کې ما ترنینګ وکړ نو بعد د هغې نه فرشته لمی خپل ځان پیدا کړ.
ښه کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهېږي چېرې په ما کې کوم جوهر دی هغه جوهر پیژندنه مهمه ده د جوهر د کلو پیژند
والا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه معنی وی پیژند دي خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کوم چې هغه جوهر څه باید وی پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم سید ما ته قوم دا خبر کړ فلان دا خبر کړ زه باید دا کارونه کوم خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې هغه لا چې نه زه کولای شم دا لا چې ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړې خو کله چې قوم خلکو ما ته خبري وکړ چې ته نشې کولای نو هغه و خو چې ما لا هم کوشش وکړ شپ او ورځ مکارو چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کوم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ترسېږي
ډېر پښتنې جونې به دا اوس بس تاسو غږ موري دا غوی په سټیم دا علاقه وی شوق وی کنه چې یو یو جوهر غویم لري په زړه کې لزان سره لري چې هغه باید راو باسي خو دغه جوهر دراويستول لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی غوی ته ستاسي راغلی
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس تر وی یو څه لاس ور کوي نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار میکړم ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پریږده مې دی غوي ځکه دل پر کاغوي ما انتخاب کړی وای نو ما باید یو چادرې کړی وای کله چې زبیرنم تلم زه باید د چادرې سره تللم او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنی مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ول وای خو ما دا کار نه دی کړی ما خپل قوم یو طرف پریږده هغه خبر مې یو طرف پریږده دي او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه نجونه هم چې غواړي راش پیوډګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د دې نشان نتیر شي نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هر څه نشي کېږي په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکړي تر څو یو شی لاس ته
کومې بده ته غواړم
مننه له تاسو سلام
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا د چي و منځمهاله تلوسبه ولري او لوستونکو به تر پای له ځان سره ساتي بیا به د کیسې اوج تر سیږي نظر پانی پونه نه نه پانه کې د فرشتي غني څخه لنډه کیسه رسنې د لورو
زر پانه رسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو شیبه تم شو د لکړې په مرسته د ملا شخي وېسته وړاندې دوا اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو د اس لبخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرتیر شي اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل
دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو. په را رسېدو یې سپین ګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ګیری منځ کې را ایسار کړ.
سلام بابا.
وعلیکم سلام. ستړی ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده.
نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله.
سپین ګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ګیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي، دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې، بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه، پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه ویني، ځه نو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې، آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې، تود باد لګېده. سپین ګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګری وې. په سستو ګامونو د خوا ته نږدې کېدل، سپین ګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ، د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و، هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول، تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډیر خدا، تاوی دا ډیر خدا، ماوی منم در سرا، تاوی مونږ ټول تا سرا بهد مینه لرو. زهم د مینه تګه ما وکړ وړون دیته مات، درې کال وتلو زپکی در پدر شوم، د مشرای لکورا څنګه په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکی خلق اول په خپل په دې دو ټکو نه پويږي. په خله د مینې لاپې پزړه کې کرکا نفرت د یو انسان زورول د یو زړګي ماتول خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول مور د شفقت سمبول پلار د اولاد غمخور خو دلته داسې نه ده دلته دا دواړه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم لور ته انسان نه وای زوی ته اسمان وای بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي خور هم د خور پزړه اکثر کوي لوبې د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې چې د حق وخت راشي ځان بے خبر هم کړي خلاف خبر هم کړي ځان زورور او مرور هم کړي لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده رور هم د وینو تگه رور هم د بل د خلی د یو اور بل دشمن د بل اور بل د خلی مشره ځان غوسکړي کشر جهان غوسکړي په خويندو ظلم وکړي بیا وای په هنشو اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې رازدار همراز ملګری اکثر په کار راضی خو ځینې داسې هم وي چې شي وزګار راضی مال په نه خبره خدای شته چې قار راضی دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار راضی دا هم منم خو بل به له ده هوښیار راضی لنډه اوږده دا ده مونگ دروغجن بی مینی زمونگ وینی سپینی ای رب تخو وینی زکمو دا حال ده تاو مولا خیال جال ده چی پیو رشته کی رشته چا ورز و شپا کی مونگ مخلص نیو بی حس یو وایو بی حس نیو ما دا خوبونو ملیکا بایللی ما د خوبونو ملکه بایللې ما د شعرونو سلسله بایللې ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې ما ځان ما ته او ما هغه بایللې ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږی هر رشته بایللې خون می د ژوند نه بند په بند تلې دې ما د خوندونو ذائقه بایللې ما د انسان د خوشالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې میناو مننه کوم یوا غوښتنه کوم چې د بل چا سره دا مسخرې مه کوئ هر انسان زړه لري صاحب هر څوک بد ښه لري صاحب ته له وطن نه لرې زه د هر تن نه لرې ستا نه مې درد ستا نه احساس ستا نه مې غم زیات دی ستا نه مې درد ستا نه احساس ستانه میں غم زیاد دے زم ستا عزت زمال جوند محترم زیاد دے دتڑونو تار میں بیلو دتڑونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان د جون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگل ل میدان وتما خالی سنگل ل میدان وتما هاغ زخم چه پکم زخم کتوی هاغ زخم چه پکم زخم کتوی تا نامو آ